ستړي مشي دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. ته مشال رادیو د نن ورځې په دې ورسته خبرونه کې موزه ظفر خان د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار نگین هرکلی کو په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. پاکستانیو او نړیوالو رسنیو ته شننې کتنې هم لرو، شننې او نورې مرکې هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
ټکی لاهور های کورټ د پاکستان په خوانی فوجي واکمن جنرال مشرف ته د مرګ سزا او رونکي ځانګړي عدالت غیر قانوني ګرځولې دي. افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي 13 له مرکزی زندانه او بندیان تښتېدلې دي. د کنیډا وزیر اعظم ویلي د یوکرین په الوتکه کې د وژل شوو هغو کسانو لپاره به انصاف پاړي چې تېره اونۍ ایران پناه کړي ول. او سم د خبرونو تفصیل. لاهور های کورټ د پاکستان پخوانی فوجي واکمن جنرال مشرف ته د مرګ سزا او رونکي ځانګړي عدالت غیر قانوني ګرځولې دي. د جسټس مظاهر علي نقوي په مشرۍ درې کسیز بنچ نن په خپل فیصله کې د ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم ځنډولې ده. عدالت ویلي چې د ځانګړي عدالت جوړولو په لړ کې قانوني غوښتنې نه دي پر ځای شوې. عدالت زیاته کړې چې یو کس په غیر موجودګۍ کې محاکمه کول غیر انساني، غیر قانوني او غیر اني کار دی. په فیصله کې ویل شوی د اتلسم آئینی ترمیم لمخې چې پشپشمه ماده کې کم بدلونونه سوي هغه د پخوانی وختونو پر مقدمو نه لاګو کیږي. لاهور های کورټ دا فیصله د جنرال مشرف لخوا په ورکل سوي هغه درخواست تر کړی چې پکې نوموړي د ځانګړي عدالت جوړول چیلنج کړی وو. ځانګړي عدالت د دسمبر پر 12 نیټه جنرال مشرف د غداری په مقدمه کې د آئین 16 ماده لمخې مجرم ګرځولې وو او ورته د مرګ سزا ورولې وه. په بلوچستان کې د واورو او بارانونو له وجې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. نن چارواکو مچالې ټول په تیرو درو ورځو کې د بارانونو او واورو وروسته د کورونو چتونه راغورځېدو له کبله په پښین ژوب او چمن کې 15 کسان مړه شوي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د واورې له وجې لارې هم بندې شوي. په دې اړه نن د قدرتي آفتونو د نظم ادارې چارواکي عمران زرکون مچالې ټول له متاثره خلکو سره مرستې کوي.
دا لیاری چې کومې بندي وي پر کان می ترزی، کولپور، لکپاس پر ایریا اور کوژک، دا لیاری ټایم ټو ټایم بندېدلې، بیا موږ خلاصولې. پر دې اوسم مکمل مشینری ولر دا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن او پی ڈی ایم ای ټیمان موجود دي. دا ټیم صرف کان می ترزی کې لیار لږ زیات بند دا کوژک ټاپ موږ په خپل بند کړی دي ترڅو غټي گاډي دا ټریلرز وغیرہ سلیپ نسیا.
د بلوچستان حکومت د کوټې په ګډون په 5 ضلعو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او خلکو ته له ضرورت بغیر د سفر نه کولو حکم کړی. نن د خیبر پښتونخوا په 8 ضلعو کې د پولیو ناروغي ضد مهم پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي دا مهم په سوابي، بونیر، چارسده، مردان، نوخار، ملکن، سوات او مومندو کې پیل شوی چې پکې به له 10 لکو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. چارواکي وایي هڅه کوي په 3 ورځو کې دننه ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو که چېرته څوک له دې پاتې شي نو ورپسې 2 ورځې کې به بیا هغو ته هم څاڅکي ورکول کېږي. په پاکستان کې د جنوري پر 9 د پولیو 6 کیسونه رپورټ شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر حکومت غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخه نه جوړه شي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون د بونو په بندان پارک کې د جلسې پر مهال وویل حکومت ته د جنگ پر ځای ماشومان ته تعلیمي اسانتیاوې ورکړي او د پښتنو حقونو ته پام وکړي. جلسې د غورځنګ مشر منظور پښتون بیا وویل حکومت ته پښتنو ته په خپلو مادیناتو او وسایلو واک او اختیار ورکړي. د پاکستان حکومت ویلي د منځني ختیځ د ترنګلتیا ختمولو هڅه کوي او د پښتون ژغورین غورځنګ ځینې غوښتنې وار لمخه منلې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پر هغو ژمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد به په سیمه کې د امن او سولې لپاره مثبت او فعال رول ترسره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تن په خپل ویبپاڼې لیکلي شاه محمود قریشي پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سره د ملاقات پر مهال واضح کړی چې پاکستان به په سیمه کې د جنگ یا شخړې برخه نه جوړې شي. قریشي به نن سعودي عرب ته هم ځي او د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سره به په سیمې پر حالاتو خبرې کوي. د امریکا له لوري د جنوري په 3 د ایراني قومندان قاسم سلیمانی تر روژنې وروسته د تهران او واشنگتن تعلقات نور هم خراب شوي دي. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي 13 له مرکزی زندانه 9 بندیان تښتېدلې دي. نن د پکتیا ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر سره دفتری د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په سوسوي خبرپاڼه کې ویلي په تشدیدلو بندیانو کې درې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ترګریزو فعالیتونو یو کس د هیواد سره د غداري یو د وژنې او یو بل کس د فریبکاري په تور بندیان ول چې تیر ماخصن تشدیدلی دي. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت رسنیو ته ویلي چې د اړوند ادارو لومړني شواهد او معلومات ښیي چې دغو بندیانو د زندان د جماعت کړکۍ ماته کړې او تشدیدلی دي. د په وینا چې د قضیې د هر اړخیزه څېړنې لپاره د امنیتي کشفي عدلي او قضایي ادارو له استازو سره استازو یو پلاوی ګمارل شوی دی. د ګردیز په زندان کې د بیلابیلو چرونو په تور شاوخوا شپږ سوه بندیان موجود دي. د کنیډا وزیر اعظم ویلي د یوکرین په الوتکه کې د وژل شوو هغه کسانو لپاره به انصاف غواړي چې تېره اونۍ ایران په نشه کړي وو. جسټن ټروډو د پرون د البرټا په ایډمونټن سیمه کې د وژل شوو اووه پنځوس کنیډایي وګړو په یاد کې د شمو بلولو د سورې پر مهال وویل تر هغو به آرام نه کښېني تر څو د پښتنو د پښتنو ځوابونه نه وي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دوهمه ورځ هم د ایران حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د حکومت له لوري د یوکراین الوتکې د غورځېدو د پیښې د ترله تېرولو په طریقه کار اعتراض کوي. ایران نفوذ وایي دفاعي ځواکونه د جنوري پر اتمه نیټه په غیر ارادي توګه یوکراني الوتکه رانسکوره کړې وه چې پکې سپاره ټول یو سل شپږ اویا مسافران وژل شوي وو. دا پیښه له هغو څو ساعته وروسته رامنځته شوه چې کله ایران په عراق کې میشتو امریکایي ځواکونو پر اډو بلاستیک توغندې وتوغول. د روس بهرنی چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د لیبیا په جګړه کې ښکېل مشران به نن په ماسکو کې د سولې خبرې کوي. دا خبره خبرې د ملګرو ملتونو لخوا د منل شوي د لیبیا ملي موافقي حکومت مشر فایز السراج او د خودساخته لیبیا ملي ځواک مشر خلیفه افتار ترمنځ کې. د روس بهرنی چارو وزارت ویاندي ماریا زاخروا پر فیسبوک باندې لیکلي چې د ورځې په پیل کې د روس او ترکی بهرنی چارو وزیرانو د لیبیا د روغ جوړ لپاره ځانګړې غونډه وکړه. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه پنځوس روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په دوه سوه دوه روپۍ لس پیسې او په دوه سوه درې روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ شل پیسې. د متحد عرب امارات درهم په دوه سلویښت روپۍ لس پیسې او په دوه سلویښت روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په یو سلویښت روپۍ لس پیسې او په یو سلویښت روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانۍ په دوه روپۍ اغستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه درې اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او دوه سوه یو اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پیښور بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم څلور او زیات نه زیات سوارلس، بنو کې درې او سوارلس، ژوب کې منفي شپږ او درې، او کوټه کې به کم نه کم منفي لس او زیات نه زیات دوه ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرون عبدالحی کاکړ او د کرنسی او موسم حال سیرایزی روڼاندې کو. لاهور های کورټ د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په خلاف د ځانګړي عدالت فیصله نه قانون ګرځولې. تازه حال درکو. په بلوچستان کې بارانونو او واوري ځاني تاوانونه نړولي. د قدرتي فتونو د نظم اداري او چارواکي وایي بخانه غواړو چې ناسم आवाज پلی شو. په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې ګوزن ډیر ماشومان وهدي، په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین پیل شوی. د ننګرهار والی ادعا کوي چې د داعش د ماتې وروسته ورته د طالبانو تسلیمېدل پیل شوي دي.
موږ چې څه عملیات په ننګرهار کې کړي دي، هلته موږ دایمي پوستې اچولي دي، هلته موږ نظامي بیسونه جوړ کړي دي چې هغه پوستې حمایه کړي.
په مومندو کې د شوقدر دکانداران د بارانونو وروسته د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
روډونه هم بندې ټول او وینو مېڼو سپیم نشته دی چې سګندونه دي. دکانداران بسبار راغورځي او بسخې چقړې او خټې او پلشټکې او بس خلک خوب تکلیف سره مخ دي.
د شیری د ناروغۍ په اړه راپور او د پاکستان او نړیوالو رسنیو ته کتنې در خبرو را سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د لاهور های کورټ د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په خلاف د ځانګړي عدالت فیصله نه قانون ګرځولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره هم دا وس را سره خپل همکار طاهر خان ملګری شوی دی. طاهر خان سي برکلی درته وایم او کولګو ورېدونکو ته د دغه فیصله په اړه معلومات شریک کړئ ورسره. طاهر خان سیب زما غا غوري طاهر خان سره زمون گاڑی کا زما پخیل پریشو مون کوشش کو چې هغه واخلو په ورزو بل راپور ته د بلوچستان چارواکو نن ویل چې پرون او هغه بل ورځ د صبح په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او د واورو لکه بل ځنی کورونه پریوتلی دي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. حکومت د خراب موسم له وجې په ووزې لو کې بیړني حالات هم اعلان کړی او همدارنګه د ورختونو له وجې ځنې لوی لارې هم تړل شوي چې د مسافرو لپاره یې د تګ راتګ ستونزې پیدا کړې دي. نور حال د ایوب ترین نه
د کوچ په ګډون د صبح په زیاترو برخو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د باران وروسته د واورې لړۍ روانه ده چې له امله خلک د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. تېره ورځ د پښین ولسوالۍ په برشاره سیمه کې د یو کور کچه خونه نړېدو له امله د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان تر خاورې د لندې کېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول تېره شپه د ژو په کلي شابزي کلي کې په یوه بله ناوړه پېښه کې شپږ کسان وژل شوي، په هغه کې درې مېرمنې او درې ماشومان شامل وو. دا پېښه د واورې له امله د خونې د نړېدو څخه سوې ده. د دې څخه له مخه پرونه بله ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله د چمن په کلي لوکمان کې د کوژدې د خوشحالۍ پر مهال د یو کور د مناګي د چت لوېدو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. دغه ډول د موسم څارونکي دفتر وینا ده چې د صبح په ځینو برخو کې به د باران او واورې لړۍ نن درېیمه ورځ هم روانه وي او تېره ورځ د واورې له امله د کوټې کراچۍ سړک پر لږ پاس بند شوی وو. د دې ترڅنګ په کان مترزي کې د کوټې ژوب او په کوژک غره کې د کوټې او چمن لوی سړک بند پاته وو. وروسته د حکومت له لوري ځینې بند سړکان د خلاصېدو ادعا شوې وه. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د حکومت د الوځلو په نتیجه کې د ځل ډېر لوی ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د څه ناوړي وضعې د مخنیوي لپاره فوج هم چمتو دی. پر دې مهال د مشال لیډو سره په خبرو کې په صبح کې د ناوړي وضعې د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون وویل چې د پی ډی ایم ای له لوري د باران او واورې څخه د اغېزمنو کسانو سره نه یوازې پر وخت مرستې سوي دي، بلکې د دوی سره هر ډول کومکي خوراک او نور شیان موجود دي.
دا لارې چې کومې بندې وي پر کاڼمې ترځي کولپور پاس پر ایریا اور کوژک دا لیاری ټایم ټو ټایم بندے دلے بیا موږ خلاصولې. پر دې اوسم مکمل مشینری ولر دا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن او پی ڈی ایم ای ټیمان موجود دی. دا ټیم صرف کانمه ترزی کې لیار لږ زیات بند دا کوژک ټاپ موږ په خپل بند کړی دی تاکي غټي گاډي دا ټریلرز وغیرہ سلیپ نسیا.
بل خواته د حکومت له لوري په یو اعلامیه کې د کوچ په ګډون د صبح په نور وو ولسوالوي کې د بډنۍ وزې اعلان شوی دی او خلکو ته امر شوی دی چې بلا اړتیا د یو ځای څخه دی وبل ځای ته سفر نه کوي. حکومت زیات واورې او یخنۍ له امله د کوچ چمن او کوچ کراچی سړک او بیا او د کوچ پنجاب سړک پر سفر باندې عارضي بندیز هم لګولې دي. هلته د راغلو اطلاعاتو سره سم د توبه کاکړی او توبه اڅکزی ترڅنګ د لوی بند لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې بندې پاتې دي.
د ایوب ترین راپور مو واورېدو. ایسوسیټډ پریس اجانس په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان او پاکستان کې بارانونو خلکو ته د مالی زیان ترڅنګ پراخ ځاني تاوانونه هم رسولي. اجانس لیکي چې له باران سره په یو شمېر سیمو کې واوره هم ملګرې وه او لکه بلې سیلابونه راغلي دي. بوریوال کاکړ د رپورت لنډیز وړاندې کوي.
خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د رپورت په پایل کې لیکي چې د ژمي سخت موسم د افغانستان او پاکستان یو شمېر سیمې ډېرې ځپلې دي. د اجانس په لیکنه په دې سیمو کې د زیات باران واوري او سیلاب له کبله په مجموعي توګه لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي دي. اجانس د چارواکو له خولې لیکلي دي چې دوی په دې سیمو کې د سړکونو پرانستلو او د خلکو خوندي ځایونو ته پر رسولو کې لستونزو سره مخامخ دي. په ریپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې زیات تاوان په بلوچستان کې رسیدلې دي، چیرې چې له 15 وژل شوو کسانو څخه 14 یوازې په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر عمران زرکون اجانس ته ویلي چې هلته زیاته مرګ ژوبلا د واورې له کبله د کورونو نړېدو اړولې ده. په بلوچستان کې د زیاتې واورې له کبله یو شمېر لوی لارې تړل شوي دي او په ځینو سیمو کې شپږ انچ واوره سوې ده. ایسوسیټډ پریس لیکي چې په پنجاب کې هم د زیات باران له کبله د کورونو نړېدو لږ تر لږه 11 تنه وژلې دي. بل پلو په افغانستان کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه د زیات باران او واورې له کبله وژل شوي دي. اجانس د ولایتي چارواکو له خولې لیکي چې د هیواد زیاتره لوی لارې د واورې له کبله بندې شوي دي. اجان زیاتوی چې اته تنه په کندهار ولایت کې وجل سوی، اوه تنه په هرات کې وجل سوی او درې تنه په هلمند ولایت کې وجل سوی دي. ایسوسییټډ پریس لیکي چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي بیا د سخت یخنۍ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي، چیرې چې د حرارت درجه منفی 15 ته ټیټه سوې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ورزو اوریدونکو د لومړی راپور په طرف باندې لکه منګه چې تاسو ته مخکې ویل، لاهور های کورټ د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په خلاف د ځانګړي عدالت فیصله نه قانون ګرځولې. په دې اړه د تازه حال لپاره همدا اوس را سره طاهر خان د ټلیفون په کرخه ملګری شوی. طاهر خان صاحب، ارکلی درته وایم او که د دغې فیصلې تفصیل اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مهرباني ستاسو. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د لاهور های کورټ لخوا چې کومه فیصله راغلې ده، نو په هغه کې بنیادی د پرویز مشرف دپاره چې کوم یو خصوصي یو ځانګړی عدالت محکمه جوړه شوې وه، او هغې بیا د دسمبر په 19 پرویز مشرف ته د سنگین غداری په هغه قضیه کیس کې هغه تر مرګ سره اورولې وه. نو پرویز مشرف دغه عدالت دغه جوړول هغه چیلنج کړی و چې نن لاهور های کورټ هم دغه عدالت دغه هغه تشکیل خصوصي عدالت هغه غیر قانوني وګرځو، چې دلته قانوني ماهرین دا وایي چې دې فیصلې سره د پرویز مشرف خلاف دغه د 500 سزا هم ختم شوی ده، ځکه چې لاهور های کورټ په خپل فیصله کې د پرویز مشرف خلاف چې دا څومره مقدمه شوې وه هغه هم غیر قانوني هغه اعلان کړی ده، او عدالت دا دلیل پیش کړی دی چې په دغه خصوصي عدالت په جوړولو کې قانوني تقاضي د دریو قاضیانو په نظر هغه نه پوره شوی. دا هم په نن فیصله اعلان شوی ده، هغه کې ویل شوی دي چې کوم مجاز اداره ده، اتارټي ده، یعنی مرکزی حکومت او کابینت ته اشاره ده، د هغوی اجازت هم نو واخیستل شوی د دې خصوصي عدالت په جوړولو کې. نو په دغه بنیاد باندې دا عدالت غیر قانوني شوی دی. پرویز مشرف خپل سزا هم په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی و، او ورسره د دې عدالت د جوړول خصوصي عدالت دا هم چیلنج کړی و. او پرویز مشرف ځینې نکاتو ته خپل دغه درخواست کې چې دغه لخوا دایر شوی په لاهور های کورټ کې، نو یو خو پکې دا دعوه شوی و چې د خصوصي عدالت کم جج و مشر و هغه د دغه درخواست په نظر د خپل اختیاراتو غلط استعمال کړو، او دوی مدام ویلو چې دغه عدالت دغه تشکیل هغه او کاروایی هغه هم چیلنج کړی و چې دا غیر قانوني دي، او دغه رنګ دای هم پکې داوا کړی و چې د مرکزی حکومت یا د وفاقي حکومت لخوا دا بغیر د منظوري جوړ شوی. بیا پرویز مشرف پکې دا هم ویلو چې دته د دفاع حق نو ورکړی شوی، د بیان نه دی ریکارډ شوی. نو دغه رنګ دا درایلی پیش کړو چې نن لاهور های کورټ بیا دا فیصله وکړه، عدالت هم غیر قانوني وګرځو او دغه خلاف کاروایی هم.
طاهر خان صاحب، د خصوصي عدالت خبره بار بار پکې راځي، کلګ اوریدونکو ته د شالید یا بیک گراوند وایي چې هغه عدالت پرویز مشرف ته ولې د غداري ګرځولې، ولې ورته د مرګ سزا ورولې و، په کم وجوهات باندې؟
لکه شاته لاړ شو، نو د پرویز مشرف خلاف د نواز شریف په حکومت کې د غداري مقدمه په دې بنیاد پیش دایر کړی شوی و چې په د 2019 پرویز مشرف خلاف ځکه نواز شریف مقدمه درج کړې وه چې د ایمرجنسی نافذ کړې وه، او آئین یې هغه معطل کړی و. هغه وخت کې د سپریم کورټ مشر قاضي چې و چیف جسټس و، هغه او دغه سره نور ګڼ شمېر ججان هغه بند کړی وو، آئین یې معطل کړی وو، خپل یو عبوري آئین یې هغه نافذ کړی وو. نو په دغه بنیاد باندې د نواز شریف حکومت د ده خلاف دغه دارې مقدمه درج کړې وه، او بیا ډېر زیات وخت واخیست او تیره میاشت د دسمبر په 18 بیا هغه بنیاد باندې چې ایمرجنسی نافذ شوې وه، آئین معطل کړی شوی وو، د هغې په بنیاد باندې د 500 سزا ځکه چې د پاکستان په آئین کې چې کوم آرټیکل شپږم دی هغه هم دې سره تړاو لري چې هر یو کس هغه آئین دغه رنګ معطل کړي نو هغه خلاف به د سنگین غدارې مقدمه درج کولی شي. او هم مقدمه درج شوې وه او بیا عدالت ته د 500 د خصوصي عدالت چې درې قاضیانو درې ججانو دوه پکې د پرویز مشرف د 500 په حق کې فیصله کړې وه، یو ورسره اختلاف کړی.
صحیح. او طاهر خان صاحب مخته به څه کېږي دا د لاهور های کورټ دا کومه فیصله چې وه دا سپریم کورټ کې بیا چیلنج کېدلی شي که نه بس ختمه شوه د پرویز مشرف چې کومه سزا وه کم غدار ګرځول شوه یا د 500 سزا څه ختم شو؟
بالکل چیلنج کېدی شي. او ګوره دلته یو بله خبره مهمه ده چې کله د خصوصي عدالت په پاړه باندې اسلام آباد های کورټ ته رجوع شوی وه، د دې خلاف اپیل شوی و چې دا د منع کړی شي د پرویز مشرف خلاف ده. نو بیا اسلام آباد های کورټ یو فیصله کړې وه، خو وروسته بیا خصوصي عدالت ججانو دا ویلي وو چې دوی باندې د های کورټ فیصلې ځکه لاګو کېږي نه چې خصوصي عدالت د سپریم کورټ لخوا جوړ شو. د نواز شریف حکومت مرکزی حکومت خو دغه عدالت دغه کیس کړی او بیا عدالت جوړ شو. اوس مهمه خبره دا ده چې آیا اوسنی حکومت بد پرویز مشرف خلاف د قدرداري مقدمه بیا درج کړي او یو بل عدالت په تشکیل کړي دغه لپاره خصوصي عدالت، ځکه د دې امکان کېدی شي زیات نه وي، ځکه چې کله چې په اسلام آباد های کورټ کې بیا مرکزی حکومت په خپل هم تلو د پرویز مشرف خلاف کیس خصوصي عدالت کې چلیده، د دې خلاف د موجوده د پی ټی آی حکومت اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړو چې دا د فیصلې او رول نه منع کړی شي. نو معنی دا ده چې کیدی شي مرکزی حکومت دا فیصله چلند نه کی او مرکزی حکومت د پرویز مشرف خلاف بل عدالت جوړولو درخواست هم نه کی، ځکه چې په خپل باندې حکومت اسلام آباد های کورټ تللو چې خصوصي عدالت د فیصلې نه منع کړی ویل، خصوصي عدالت بیا هم خپل فیصله او رول ونه. دا شیان به وخت راتلو وروسته بیا واضح شي آیا حکومت څه کوي، داسې فیصله چیلنج کوي او یا بل عدالت جوړي.
صحیح. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې د لاهور های کورټ د هغې فیصلې په اړه یې معلومات راکول چې پکې عدالت پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په خلاف د ځانګړي عدالت فیصله ناقانونه ګرځولې ده.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خیبر پښتونخوا پاته وزیرلو کې نن 15 ورځنۍ د پولیو ضد کمپین پیل شو. دغه کمپین پرانیسته په 400 ضلع کې د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وکړه. په دې کمپین کې به 20,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه د 400 نه د شبیر احمد چاند راپور ورو.
دا 400 د نسبت صحت بنیادی مرکز یا بی ایچ یو کې دا ګل پورز دا صحت صوبایي وزیر سره د نور حکومتي چارواکو د 2006 کال لومبه د پولیو ضد کمپاین پرانسته وکړه. شهرام خان ترکی ویل چې دغه کمپاین سرپرستی به ټول عوامي نمائندگان په خپل سیمو کې په خپل کوي او په دې 15 ورځې کې به د صوبې اتو ضلعو کې خوشا 20,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي.
کمپاین په اتو ډیسټریکټو کې تقریبا 2.1 ملیون خلکو ته راغې ماشومانو ته دا رسی. 7,800 ټیمونه په ګراوند باندې د اتو ضلعو کې کار کوي. زبردست محنت روان دي په باران کې په وورو کې ټول پولیټیکل لیډرشپ دی په خپل کلو کې علاقو کې کورونو کې بچي ټول ان شاء الله موږ ټول خپل کور نار سره شروع کی لګیا دي. یو ګران کار دی بٹ امپاسیبل نه دی، پاسیبل دی او ان شاء الله ریزلټس به اچیو کوو. موږ په پولیو نه ځان خلاصولو لپاره هر اقدام چې یاب موږ کوو.
بلخوا د 2012 کال راسي د وسلوالو لخوا په ټول پاکستان کې د نوینه سیوا د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي او د دوی ساتونکو وجل شوی دي چې بګ د 15 او یا نه سیوا یوازې د خیبر پختونخوا نه دي. نو د دوی د امنیت پاړه شارم ترکه زیاتې وی
ګوره جی پورا پولیس هم لګیا د کار کوي ټول خپل کوشش هر سړی پورا کوي کم کم ځای کې پرابلمز یا ټول مونږ آئیډینټیفای کړی دی او نورم کو لګیا یو چې کم ځای کې ضرورت یې ټیکول مونږ ټیکو ان شاء الله خو کمپین باندې فوکس دی چې هر ماشوم ته ورسو
بل خو په صوبه کې تیر کال د زیاتو پولیو کیسونو پاړه د خیبر پختونخوا د پولیو د رنس مخنیوي ادارې او چرواکي عبدالباسط مشال لیړو ته وویل چې د غوره کمپینونو له وجه باید د دوی هڅوي چې پولیو رنس باندې قابو عمومي او دوی خپل ټوله کمزوري په ګوته کړ دي او ژمنه وکړه چې دغه ټوله به لری کوي.
تاسو قتل چې په 2019 کې د بدقسمتۍ نه په خیبر پختونخوا کې ټول نزيات کې ستنه راغلی په پاکستان کې چې هغه شمیره 91 پورې ورسېده او دا هغه غټ فوکس چې نو هغه زمونږ صدرن بل چی نه نورث وزیرستان او زمونږ بنو لکی مروتو نو دا هغه لپاره زمونږ یو مکمل حکمت عملی جوړ کړی دا مونږ دا هغه ډایګنوسس کړی دی چې د کم وجوهات د وجې دا سرکولیشن تیز شو او دا به مونږ څنګه سټاپ کوو نو هغه حکمت عملی مونږ امپلیمنٹ کړی دا تاسو قتل چې په دسمبر کې مونږ یو ډېر اعلیٰ کوالٹی کمپینوں کو حکمنگا پتواتر سرا دا سے سلور پنجن اور کمپینوں کو نو دا سوت ناو دا پیخور نمم دا وائرس ختم
دا دمان را چی تیر کال 2019 کی پٹول پاکستان کی یو سل پنجن درش دا پولیو کی سو نارا مختشو چی پکی یو نوی صرف دا خیبر پختنخوانو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د شبیر جان راپور موارد ورزوبونو تال ته پروند پختون شکورن غرزنګ مشرانو د زورګونو کسانو جلسې ته په وینا کې د دې ترڅنګ چې پاکستاني د پختونو د حقونو غوښتنه یو ور به تکرار کړه د دې هم غوښتل چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخه نه جوړیږي د پی ټی ایم مشرانو ویل پختونو جنگونه لیدلې دي او د دې د توانونو خبر دي لبنو عمر وزیر راپور راکړي
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د منځني ختیځ د شخړې برخه دې نه جوړیږي د غورځنګ مشرانو د جنوري پر 12مه بنو کې جلسې ته په وینا کې په حکومت غږ وکړ چې د هیواد خاوره دې هیڅ چاته استعمالې دوته نه پرېږدي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې د جنوري پر 3مه بغداد کې د ایراني لوړ پوړي جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته دا ترنگلتیا دا کمولو حسا کوي او دا جګړه برخه نه جوړیږي په هم د مخه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم تهران ته ولاړ چې هلته لا چارواکو سره د سیمې پر حالاتو وغږیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی استازي علي وزیر له حکومت ته وغوښتل چې د جنگ په ځای د ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې د غورځنګ غوښتنې تکرار کړې او وی ویل چې د پښتنو په وسایلو دې ولسته اختیار ورکړل شي د غورځنګ یو بل مخکښ او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وینا کې وویل غورځنګ ډېرې لاسته راوړنې کړې د پښتنو قبایلو توانونو ماویزې ورکړل کیږي او دوی به د پښتنو د شوو توانونو پورا تاوان غواړي د د په وینا نور په سیمه کې ګوډ او بیډ طالبان نه مانی جلسے تا دورہ کا کسانو غڑی ہم راغلی ول دلکی مروتو نا راغلی وے میرمن مشال ریڈیو تا وویل پینز کالونو نای دخاون حیث درک معلوم نشو چه نورا پویر ہم ستڑے شوے
نمیشتا ملاقات رو گئی نمیشتا سو پتا رو گئی نمیشت سو وکی اخیر میری دیز وکی مریض اشنا اخیر اگر بیواریز مراشی کلونیکی مرشن یو مراشن اخیر میں میر مراشی خوشی دام رو مشتا سو پتا رو گئی ملاقات خو سر وکی گنا دستنگا زدی دا
پاکستان دولت د پښتون ژغورنې غورځنګ په تازه جلسې کې د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو په تېرو وختونو کې یې ویلي چې د دوی غوښتنې چې آئینی دي پوره کوي بنو جلسې کې د یوې شمېرې تر مخه د 20,000 نه زیات خلک جمع شوي ول پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 2مه د غورځنګ یو مخکښ ارمان لوڼی د تلین په مناسبت جنوبی پښتونخوا کې د جلسې اعلان وکړ عمر وزیر مشال ریډیو بند.
د عمر وزیر راپور مو واوریدو او له همدې سره د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته ورو.
لاہور ہائی کورٹ د پاکستان پخوانی فوجی واکمن جنرال مشرف ته د مرګ سزا ورونکې ځانګړی عدالت غیر قانوني ګرځولې دي. د جسټس مظاهر علي نقوی په مشرۍ درې کسیزه بینچ نن په خپله فیصله کې د ځانګړي عدالت ټولې کاروایې نښم ځنډولې دي. په بلوچستان کې د واورو او بارانونو له کبله شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي. نن چارواکو مشرۍ د ټول په تېرو درو ورځو کې د بارانونو او واورو له وجې د کورونو چتونه راغورځېدلي چې په نتیجه کې په پښین روب او چمن کې 15 کسان مړه شوي. نن د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پاڅوي. روغتیا چارواکو ویلي دا مهم په سوابۍ بونیر 400 مردان مخار ملاکان سوات او مومندو کې پیل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر حکومت شک کړی چې په منځني ختیځ کې شخړې برخه نه جوړې شي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون د بونو په منډان پارک کې د جلسې په معلول حکومت کې د جنگ پر ځای ماشومان ته د تعلیم اسانتیا ورکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پر هغو ژمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد په سیمه کې د امن راوستلو لپاره مثبت او فعال رول ترسره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم په خپله ویبپاڼه لیکلي چې شاه محمود قریشي پرون په تهران کې د ایران ولسمشر روحاني سره د ملاقات پر مهال واضح کړ چې پاکستان په سیمه کې د جنگ اشکري برخه نه جوړیږي. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي تېره شپه د ولایت له زندانه اووه کسان تښتېدلي دي. نن د پکتیا ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر رسمي تپاس توصیل خبر پاڼه کې ویلي په تښتولو بندیانو کې درې د وسوال مخالفینو په لیکو کې د ترګرو فعالیتونو یو د هیواد سره د غداري یو د وژنې او یو بل کس د فرتکاري په تور بندیان ول. د کنیډا وزیر اعظم د یوکرین په الوتکه کې د وژل شویو کسانو لپاره د کنیډا وزیر اعظم ویلي د یوکرین په الوتکه کې د وژل شویو کسانو لپاره به انصاف غواړي چې تېرونی ایران ته مخه کړي وو. د روس بهرنی چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د لیبیا په جګړه کې شکل مشران نن په ماسکو کې د ټولې خبرې وکړي.
عبدالحی کاکړ وو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوس. دا چې د پاکستان ورځپاڼو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي سرای زهیر د ځنې ورځپاڼو اداري لوستي او مهم ټکي وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي په نړۍ کې سیاست اسانه لوبه نه ده. دلته قسمه قسم فشارونه راځي او دارنګ داخلي جوړجاړي او تیروتنې هم د سیاستوالو د ژوند یوه برخه ده. ادارې وایي د وروستیو کې چې پارلیمان د پوز د مشر د ملازمت د مودي قانون منظور کړو له هغې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون غړي په ګوند فشار خبره کوي. په لاهور کې په یو غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی یو غړي خورم دستګیر ویلي د دې قانون پاس کولو لپاره یوازې د دوی په مشرتابه فشار و چې دا قانون دی پاس کړی. اداریه وایي که دا هر څه وکتل شي نو په سیاست کې د پوست له کردار انکار نشي کېدی. نو دا خبره د سهرنتیا اهم نه ده، خو باید چې دا کردار په لږه پیمانه وکارول شي او له هغه چارو لپاره چې ریاست پیاوړی کوي. اداریه لیکي سیاستوال اکثر په یو کامی مسله یو موټی کیږي، لکه د ترهګری پر ضد چې په کامی تګلاره او په پوځي عدالتونو یو خوله شو. نو اوس یې هم د پوست په دې مسله یو والی وښودو. اداریه اخري کې وایي په داسې حال کې به پوست له هم دا تاثر نه وي ورکول پکار چې د اقدامات د یوې ډلې مضبوطولو لپاره او د بلې د کمزورولو لپاره دي. نو په داسې حال کې کله چې اولسي او سیاسي چارو کې پوست مداخله کوي نو باید چې سیاستوال د نورو اړخونو ترڅنګ په دې معامله هم د بحث لپاره خپل قوت وښایي. جمهور سپڼ خپلې دریه کې وایي په پاکستان کې د سامان وړونکو ګاډو د هړتال له وجې د خوراکي توکي او نواخله تر د دوایانو پورې د هر څه وړل راوړل بند شوي دي او د حکومت او د ترانسپورټرانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ سره مخامخ دي. اداریه وایي د دې هړتال له وجې په ټول پاکستان منفي اثرات پریوزی. نو پکار ده چې حکومت بې له ځنډه د دې ترانسپورټرانو سره مذاکرات وکړي چې دا مسله هوار شي او لس لستونزو خلاص شي. د پیښور خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې درې کې وایي صحت او تعلیم دوه داسې سیزونه دي چې بې له توپیره ټول ولس ته یو شان ورکول پکار دي او د تعلیم ضرورت د صحت نه هم زیات دی. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د وروستیو کې په 28 ضلعو کې یوازې په 14 ضلعو کې تعلیمي ایمرجنسي لګولو پروګرام پیل کړی او دا نورې ضلع له نظر ویستلی. اداریا اخری کې وایي ټول ولس ته تعلیم ورکول د پاکستان تحریک انصاف په منشور کې شامل دي. نو باید چې دا کومې څوارلس ضلع ترې پاتې شوي چې دا ضلع هم په دغه پروګرام کې شامل کړي او فنډونه ورته ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ان پی آر لکی چې په پاکستان کې د لیکوال محمد حنیف تنزیه ناول د چودی دن کو امونو پیټه لس کال مخکې په انګریزي ژبه کې چاپ شوی وو، خو اوس چې اردو ژبه کې ترجمه چاپ شو نه د آی ایس ای کارکونکو یې 250 کتابونه ضبط کړل، بلکې ای ایف بی اجانس لکی چې ایران په دغه هیواد کې د برتانیې سفیر په یو غونډه کې د شرکت نه پس ونیول او تورې په ولګو چې هغه په یو احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستی و، خو به لږ وخت پس یې د شناخت نه پس خوشې کړو. د دوړو لیکنو مهم ټکی لمجید بابر.
امریکایي نېشنل پبلک ریډیو یا ان پی آر ویب پاڼه لیکي چې د تنزیه ناول د چاودیدونکو امونو پیټه لیکوال محمد حنیف په ټوک کوله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو زکه د یو پوځي عامر پورې د ناول کې د ټوکو کوله وجه دی ونه زورولو چې د پوهېدو لپاره یې کلونه وخت ضرورت لري. خو د ویب پاڼې په خبره لس کاله مخکې دغه ناول په انګریزي ژبه کې چاپ شوی و او ورته جایزې هم ورکړل شوې دي، خو اوس چې په اردو ژبه کې ترجمه چاپ شوه نو حالات اوس بدل شول. د دې ناول لیکوال محمد حنیف او د چاپونکو ادارې مشر سید کاشف رضا وې پانه ته ویلي دي چې د تیر ګل پورس داسې کسانو چې ځان یې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی د کارکونکو په توګه و پیژندلو، د دوی په کتابخانه مکتبه دانیال باندې چاپ وهله او 250 کتابونه یې د ځان سره یوړل او پوښتنه یې کوله چې دا ناول نورې کومې کومې کتابخانې خرڅوي. لیکوال محمد حنیف ان پی آر ته ویلي دي چې د دې چاپې له امله غوسه ورغلې او ځان ډېر بې وسه احساس کوي. د ویب پاڼې په خبره د بشري حقوقو ادارې وایي چې دا چاپا په اصل کې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ د روان بندیز تازه مثال دی. په دغه چاپخانه د ای ایس ای د مبینه کارکونکو دا چاپا سور دي پس له هغې شوي چې محمد حنیف او کاشف رضا ته معلومه شوه چې په هغوی باندې په دې کتاب کې د یو کس د بدنامه کولو په جرم کې مقدمه جوړه کړل شوې ده. د ان پی آر په خبره د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د تیر ګل د ورځې د دې چاپې په اړه ویلي دي چې دا په پاکستان کې د بیان په ازادۍ د روانو کدغنونو په لړ کې یو خبردارې دی. خو بلخوا د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی یو چارواکي تیرونه اسوسییټډ پریس اجانس ته د دې چاپې پر دې عمل کې ویلي وو چې په قومي ادارو داسې رقیق تورونه لګول په اصل کې د مقبولېدو لپاره یو ناوړه حرکت دی. د پوځ چارواکو او د دې کتاب پبلیشر هوري نورانی ان پی آر ته د خپل دریځ ویلونه ډډه کړې ده. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنسی لیکي چې په تهران کې د برتانیې سفیر هغه تورونه رد کړي چې ګوندې د یوکرين د مسافروړونکو وشتل شوي الوتکې د یو سل شپږ اویا کسانو د جنازې پر مهال راپارېدلې احتجاجي مظاهره کې یې برخه اخیستې وه. د ایجنسی په خبره د تیر خالی په ورځ د تهران په امیر کبیر یونیورسټي کې زده کوونکو د ایران د هغه اعتراف نه پس چې د یوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د ویشتو اعتراف یې وکړو د دغو قربانیانو په یاد کې یو تعزیتي غونډه کړې وه. ای ایف پی د ایران د مهر خبري ایجنسی په حواله لیکي چې په تهران کې د برتانیې سفیر راب میکیر په پارونکو مشکوکو حلو ځلو کې د ښکیلتیا په تور د پوهنتون مخته د خلکو ګڼې ګڼې لمنده ونیول شو. خو د اتوار په ورځ ایران پخلی وکړو چې یو بهرنی کس چې د یوې غیر قانوني غونډې نه گرفتار کړي، خو زیاته کړي دا چې د شناخت نه پس دغه کس خوشی کړي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اسوسییټډ پریس د امریکا او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو لپاره د نړیوالو مشرانو د هڅو په اړه مقاله لیکلی چې پکې راغلی ایران او سعودي ته د قطر، پاکستان او جاپان د مشرانو د ورته وروستو دواړو خواو د ترنګلتیا په کمولو راضي شوي دي. د لیکنې مهم ټکی اوري. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا او ایران ترمنځ تر لس ورځو تر ترنګلتیا او د ایران لوري د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې تر ویشتو وروستو تهران په ترنګلتیا کې د کمیدو اشاره ورکړي. د دې ترڅنګ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړي چې د احتجاج کوونکو پر ضد بیا هغه اقدامات تکرار نکړي چې د نومبر په میاشت کې د تیلو نرخونو د اوچتېدو ضد د مظاهرینو پر خلاف کړي وو. ټرمپ د اتوار پر ورځ په ټویټر ولیکل، د ایران مشرانو ته وایم چې خپل مظاهرین مه وژنئ. خو د امریکا د دفاع وزیر مایک ایسپر ویلي لا هم د ایران سره خبرو ته تیار دي. اجانس لیکي تهران ته د قطر امیر تللی او له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته یې ویلي چې واشنگټن او تهران د ترنګلتیا کمولو ته تیار دي او دا د ستونزې یوازینی حل دی. روحاني د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم کتلی دي. پاکستان د دواړو خواو ترمنځ د منځګړتوب ویلی دي. همدارس د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه له سعودي شهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کړې او خبرداری ورکړی دی چې پوځي کړکیچ نړیوال امن ته زیان اړولی شي. د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا د جنوري په درېمه په عراق کې د ایرانی پوځي کمانډر قاسم سلیمانی تر وژنې او بیا په عراق کې پر امریکایي اډو د ایران د میزایل د حملو وروسته زیاته شوې. په دې ورځو کې ایران د اوکراین مسافر وړونکو الوتکې په نخښه کړه چې پکې ناس 1,600 کسان وژل شو. ایران وایي په ناپوهۍ کې ترې الوتکې وشتل شوې ده. د الوتکې د وشتنې پر ضد د ایران په امیر کبیر پوهنتون کې مظاهرې وشوې چې احتجاج کوونکو مرګ پر دروغجنو شعارونه پکې ورکړل. مظاهرینو په پیښه کې د ککړو عناصرو د استعفا او د هغوی پر ضد د کاروایۍ غوښتنه هم وکړه. خو د ایران فارس خبری اجانس وایي پولیسو په دغې مظاهرو کې شریک ځینې کسان ورک کړي دي. اجانس لیکي له ترنګلتیا وروسته ایران د 2015 کال له اټمي تړونه وتلی، خو د اتوار پر ورځ فرانس، جرمني او برتانیې پر ایران غږ کړی چې بیرته هغې تړون ته ورشي او په دې کې شوو ژمنو ته پوره احترام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر نن د ریاض په سفر دی. شاه محمود قریشي پرون په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره پرون تهران او وروسته سعودي عرب ته رسیدلی وو. دا په داسې حال کې دی چې په عراق کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د واشنگټن او تهران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. پاکستان ویلي چې په سیمه کې به د ممکنه جګړې برخه نه جوړیږي او هڅه به کوي چې ترنګلتیا راکمه کړي. پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان دومره توان لري چې د امریکا، سعودي او تهران ترمنځ ترنګلتیا راکمه کړي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د شاه محمود قریشي د ایران او سعودي عرب د سفر هدف په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کمول دي. نوموړی دا سفر د پاکستان د وزیر اعظم په حکم کوي. عمران خان دا حکم له هغه وروسته ورکړ چې په عراق کې امریکا له لوري د ایراني قومندان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د تهران او واشنگټن تعلقات نور هم کړکیچن شو. پاکستان واضح کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه شخړې برخه نه جوړې شي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم د سعودي عرب، ایران او امریکا ترمنځ د ترنګلتیا کمولو لپاره د تهران او ریاض سفرونه کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد دومره توان لري چې دغه هیوادونه خبرې ته غوږ ونیسي. د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر پرون مشال لیډیو ته وویل چې فکر نه کوي چې اسلام آباد به څه خاص رول ولوبولای شي.
امریکې د ایران د سعودي په منځ کې د روغ جوړې کول په دې سلسله کې ځان دومره غټ ګڼل چې ابو مشته غوږ ونیسي. پاکستان ټیک ته نیوکلیر ملک ته بے شکه، خو نن سبا د چې اقتصاد برابر نه وي، نور حساب کتاب د ټیک نه وي، تش په ټوپکو په جازونو معاملې نه چلیږي. نو زموږ تعلقات ډېر بد نه دي، خو ډېر دومره ښه هم نه دي چې کنی موږ دا وویل چې خلک به موږ ته اوس غوږ ونیسي.
د پاکستان وزیر اعظم د 2019 کال جولای میاشت کې له امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدلی وو او وروسته عمران خان ویلي وو چې هڅه کوي د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. نوموړي تیر کال د سپتمبر میاشت کې خبریالان ته ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ خواهش ښودلی چې پاکستان دې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا کمولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې وایي چې د ترګریزې جګړې له کبله د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات خراب شوي ول او ولسمشر ټرمپ پاکستان ته د پوځي مرستو پر ورکړه بندیز لګولی وو. هم دې طرف ته په اشاره سره د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقی پرون مشال لیډیو ته وویل چې پاکستان له دې موقع څخه په ګټه پورته کولو سره له واشنگټن سره تعلقات شکول غواړي.
جنرال باجوا په ډېرو ستړو له امریکا سره تعلقات ښه کړل او غواړي چې نورم ښه شي. که چیرته د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاتېږي نو پاکستان په دې کې خپل تاوان ویني. پاکستان خپلې ګټې ته په پام سره نه غواړي چې ترنګلتیا وي.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مختلفو هیوادونو له مشرانو سره د وضعیت په اړه په ټلیفون خبرې کړې وې چې پکې د عراق او روس بهرنیو چارو وزیران هم شامل وو.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي
د پاکستان دوه پخوانیو سنیټرانو د دې هیواد په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره د نوي جمهوري تړون کولو غږ کړی دی د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر افراسیاب خټک او د پیپلز پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري دا غږ پرون په لاهور کې د یوې مباحثې په مهال وکړ مباحثه د جمهوریت د ودې لپاره د فعال تنګ ټینک پلدات لخوا جوړه شوې وه چې پرون یې وروستۍ ورځ وه په دې اړه عبدالحی کاکړ تفصیل
په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت تر سرلیک لاندې مباحثه پرون د لاهور په الحمرا حال کې وسوه چې پکې د افراسیاب خټک او فرت الله بابر علاوه د تحریک انصاف پخوانی سینیر مرستیال مشر حامد خان هم ګډون وکړ افراسیاب خټک ته عوامي نېشنل ګوند په 2013 کال کې نوټس ورکړی چې پکې پر هغه د ګوند د نظم ضبط سرغړونې تور لګول شوی وو خو هغه دا تور رد کړی وو حامد خان بیا د تحریک انصاف په بنسټ ایښودونکو کې دی خو د خپل ګوند پر داخلي سیاست د تنقید له کبله د تیر کال دسمبر میاشت کې د هغه غړیتوب وځندول شو په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت پر موضوع د خبرو کول پر وخت درې واړو سیاستوالانو د پاکستان په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړه د پیپلز پارټي مرکزی جنرال سیکرټري فرت الله بابر او افراسیاب خټک وړاندیز وکړ چې باید په ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره چارټر اف ډیموکراسي یعنی یو جمهوری تړون وسی فرت الله بابر ادعا وکړه چې په دې نږدې وروستیو کې د پاکستانی پارلمان لخوا د دې هواد فوجي مشرانو د تقاوت یا ریټایر کېدو موده غزولو پاړه منزور شوی فوجي قانون ملاتړ سیاسي ګوندونو په جمهوري توګه نو کړی هغه زیاته کړه چې د فوجي قانون یا آرمی اکټ منظورې دورسته باید په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت بحث پیل شي فرت الله بابر وویل چې د پاکستان په تاریخ کې زیاتره وخت واکداران یا د فوج یا د ګوندونو مشران پاتې شوی دي
د سید یوسف رضا گیلانی او راجا پرویز اشرف نه علاوه د پاکستان واکداران یا خود فوز مشران او یا د سیاسي ګوندونو مشران پاتې شوی دي
فرت الله بابر البته ومنلای چې د پیپلز پارټي د جنرال سیکرټري په هیز ویلای سي چې په ګوند کې انتخابات یا فیصله په جمهوریت طریقه نه کیږي افراسیاب خټک په خپل څرګندونه کې وویل چې وخت را رسیدلی چې سیاسي ګوندونه له خاندانی وراثته آزاد کړل سي د تحریک انصاف په خواني سینیر مرستیال مشر او د هیواد وتلی وکیل حامد خان په خپل سره ادا وکړه چې د سیاسي ګوندونو داخلي انتخابات شفاف نه وي چې لکبله د پوینا ګوندونه تقسیم شوی دي هغه زیاته کړه چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر یونینونو د بندیز لوجي په دې هیواد کې جمهوریت او جمهوری کلچر له خند سره مخامخ شوی دي په پاکستان کې د جمهوریت د ودی لپاره د فعال تینګ ټینګ پلډاټ په دوه ورځنیو ناستو کې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی د هند واکلاندې کشمیر د پاکستانی رسنیو د ازادۍ په دې هیواد کې د تعلیم ترڅنګ پر یو شمېر نور موضوعاتو کارپوهانو او سیاستوالانو رڼا واچوله
زه نغمه یمه زما مشال راډیو ډیره خوښه ده تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ
د ننګرهار چارواکي وایي چې پایچین او هسکی مینې ولسوالیو کې د داعش له ماتې وروسته په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او کومې سیمې چې له وسلوالو پاکیږي هلته دایمي امنیتي پوستې او بیزونه جوړیږي په جلال آباد کې د مشال رډیو خبریال باز محمد عبد د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې دي پوښتلې چې کومې سیمې چې د داعش وسلوالو پاکې شوي او بې ځایه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته تللې هلته پرمختیایي کارونه پیل کړي او که څنګه
موږ چې څه عملیات په ننګرهار کې کړي دي هلته موږ دایمي پوستې اچولې دي هلته نظامي بیسونه جوړ کړي دي چې هغه پوستې حمایه کړي او تر کوم ځای پورې چې سرک تلې ده موږ تر آخري سرحده پورې هلته پوستې اچولې دي. تاسو ته معلومه ده چې اوس ژمی ده، هلته واورې دي، په ځایونو کې یخني ده، بل ماینونه هلته موجود دي، نو د خلکو تګ دا یو وخت او زمان غواړي چې تر څو خلک ورو ورو هغه طرف ته لاړ شي. نو موږ کوشش کوو چې اول ماینونه ختم شي، بیا د هغې نه وروسته د خلکو ورتګ سره نور آبادي چې کوم یو ده، که زراعت په ساحه کې ده، که د بندونو جوړول دي، کورونو جوړول دي، مکاتب دي، صحت خدمات دي، دا ټول به ورو ورو کېږي.
په چین ولسوالۍ کې سیمې د داعش وسله والو پاکې شوي، هغه سیمې ساتل کېږي که نه ساتل کېږي؟ اندېښنه نشته چې بیا به دغه ځالې جوړې کړی شي؟
نه، ګوره اچین خو ډېره لویه ولسوالۍ ده، زیاتې سیمې مخکې پاکې وي، هلته خلک اوسېږي، هلته څه مشکل نشته دی. یوازې په دوه درو کې چې هغه د بندر او باغدره ده، چې یعنی مامن دره، په دغه سیمې اوس نوې آزادې شوي دي او هلته دایمي پوستې اچول شوي دي. بېرته راتګ د داعش یا نورو توریستي ډلو هلته نشته دی. په دې خاطر باندې چون پوستې هلته دي، په دغه دوه درو کې وخت نیسي چې هم ماینونه پاک شي او هم خلکو ته د ژوند زمینه مساعده شي.
اوس چې په شیرزادو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي، ورسره ورسره دغه امنیتي پوستې جوړیږي، تر کومه حده دا کار مخته تللی؟
دغه جنگ او تحلیل غواړي، او موږ د خپل د تحلیل په اساس، د خپل امکاناتو په اساس باندې امنیتي توصیه راولو. شیرزادو ولسوالۍ ته پوستې په لارې کې جوړ شوي دي، بیسونه اچول شوي دي، تګ راتګ روان دی، څه مشکل نشته دی. اما اوس دویمه مرحله کې توصیه ده، پخپله د شیرزادو په ولسوالۍ کې هغه هم موږ پیلو چې ساحه پراخه شي، او بیا نو تمن چې ساحه پراخیږي د طالب نور ګروپونو غشتونه هلته د منځه ځي او ولس په نظام باندې باور اضافه کیږي. نو دا پلان لرو چې تر ننګرهار چې یوازې حصارک پاتې ده، نو دا ټول ننګرهار مسون شي او امن شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د باران په ورځو کې د شوقدر بازار ته خلک د ډیر ضروري کارونو نه علاوه هم راځي، او دا ځکه چې د شوقدر د باراني اوبو لارې او وینې بندې وي، نسخه اوبه د سړکونو د پاسه بهیږي او خلکو ته مشکلات دي. حکومتي غړي وایي چې دوی د اوبو د لارو برابرولو او بازار د صفا ساتلو کوشش کوي. شانواز ترکزی راپور لري.
د شوقدر بازار خلک وایي چې کله باران وشي نو نه خو څوک بازار کې ګرځېدی شي او نه د بازار نه بهر په لارو په کوڅو کې. خلک وایي چې ویاړی او د اوبو لارې بند دي او د باران اوبه په کورونو په لارو کې بهیږي، نو دوی د کور دننه او د ډیر ضروري کار نه بغیر بهر ته نه وځي. جهانگیر خان نومي او تن چې په دې بازار کې روزګار کوي وایي
بس بازار کې خو مشکلات دا دي چې چکړی دي او ډیر تکلیف دی خلکو ته، روډونه هم بند دي ټول او ویاڼو میاڼو سپیم نشته دی، چې سګندونه دي، دکانداران بس بار راغور زیو بس خې چقړې او خټې او پلشتکی او بس خلک خپ تکلیف سره مخ دي.
ګلکریم نوم یو تن چې بازار ته د مټې بغلخیلو نراغله وی وی چې د باران پورزو کې لکوره خرابې جامې چوي او ډیر ضروری کار شي نو بازار ته راشي.
باران د زموږ شپقدر د پاره وزات شي چې موږ وزو، نو مطلب دا دی موږ په دې نیت روزو چې په کلو په لارو کوسو کې خټې وي، چې بازار ته روزو نو په بازار کې دا غینم بد حالي د دې خټو باران د وبو د لاسه دغه د باران د نکاسړو سره ایسا پیتا میشته دي. بس سړکونو د پاسو
د شوقدر نه د صوبای سیملی غړي عارف احمدزی وویل چې زیاتره خلکو د باراني اوبو د وترو په لختو کورونه او دکانونه جوړ کړي، نو همدا وجه ده چې په بازار کې ګندګي زیاتې وي. هم په دې بازار د مهمندو او د باجوړ نه علاوه د خوشا کلو خلکو د تګ راتګ لارې هم دي، خو بارانونو کې خلک د بازار د لارو د خرابۍ او د ګنده اوبو نه هغوی ته د مشکلاتو له وجې ډېر کم راځي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، شوقدر.
د چمن پټاکی کلی کې د شری د ناروغۍ له وجې ګڼ ماشومان غیزمن شوي چې تر اوسه یې درې ماشومان وجلي. د سیمې خلک وایي د بارانونو او خراب موسم له وجې خلک د خپلو ماشومانو روغتونونو ته پرسولو کې د ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو روغتیایي چارواکي وایي ټاکۍ کلي ته روغتیایي ډلې استولې دي. نور حال د ایوب ترین نه.
د افغانستان پولی ته چیرمه د چمن په کلیټاکی کې د شیری ناروغي او با پیل شوی ده چې له امله درې ماشومان مړه شوي او ډیری نور وسم ناروغ دي. د کلي د ځایي خلکو په وینا چې د یخنۍ له امله ډیری ناروغه ماشومان په کورو کې دننه پاتې دي. تر هغو پورې د روغتیا مرستې نه دي رسېدلې. د کلي یو مشر محمد اصغر و مشال ریډیو ته وویل چې دوی د روغتیا د ځایي چارواکو سره تماس نیولی دي.
هغه زنانه چې ول نه جوړي ول بکتب هغه زنانه چې زیاسي د شپږ مېرمنې چې نه ده دا خسره چې دا ډېر ته ډېر تاوانونه مخ کې رسول دي. دا اوس بارانه نم دي اوس ولا کڅوړه د کور او تلې
بل خواته د درو ماشومانو د مړینې وروسته د روغتیا کارکونکي واغزمن کل ته رسیدلې دي. په دې ترڅ کې د کل عبد الله ولسوالۍ د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر رفیق منګل او مشال ریډیو ته وویل چې په کلی ټاکی او شاوخه کلو کې ډېرې کسان و خپل ماشومانو ته د پولیو په ګډون د نورو ناروغیانو څخه د خوندی کېدو ویکسین نه دی ورکړي چې له امله زیاتره ماشومان کمزور او د شری په ډول د ناروغي قوت ام نه لري. د کل عبدالله ولسوالۍ د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر رفیق منګل وایي چې په چمن کې د پولیو په ګډون د نورو نو ناروغیانو څخه د انکاري مندو او پلورو شمېره زیاته ده. همدا وجه ده چې په ماشومانو کې د شری ناروغي لګېدلې ده. خدای وکړي ټاکې ته ټیمان لېږدولې دي. هوا څه به وکړي چې ټول ماشومانو ته د شری څخه د خوندی کېدو ویکسین ورکړي. بل لور ته د روغتیا کارپوهان وایي چې د مندو او پلورو ذمېداري جوړیږي چې هغه و خپل ماشومانو ته د ټولو ناروغانو څخه د خوندی کېدو څاڅکي ورکړي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ راته وویل
کچیر دی هغه کوس پکړی وای نن به ځکه نه وای مړه نو موږ هر وخت و د مندو پلورو ته دا خبره کوو کورونا دا خبره کوو چې خپل
دل دا خبره د یادونه ور ده چې په تیر کال کې په بلوچستان ایالت کې د پولیو د وایرس څخه یوولس ماشومان معذوران شوي وو. په هغو کې د درو تعلق د کل عبدالله ولسوالۍ سره دی.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د کرښې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی او عبدالحی کاکړ استودیو ته راغلی یو ځل بیا د خبرونو لنډی سبرو
لاہور ہائی کورٹ د پاکستان پوخانی پوجی واکمن جنرال مشرف ته د مرګ سزا او روم کی ځنګړی عدالت غیر قانوني ګرځولې دي. د جسټس مزار علي نکوي مشرف د کیسه بنچ نن په خپل فیصله کې د ځنګړی عدالت ټول کاروایي هم ځنډولې ده. په بلوچستان کې د واورو او بارانونو له وجې شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي. نن چارواکو مشابه رپورټ په تیرو دوو ورځو کې د بارانو او واورو له وجې د کورونو چتونه راغورځېدلي چې په نتیجه کې په پښین ژوب او شمال کې 15 کسان مړه شوي. نن د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پاسو د روغتیا چارواکو وایي مهم پاسو ابي بنیر چارسدا مردان نوښار ملاقان سوات او مومند کې پاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر حکومت غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخلیک جوړ شي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون د بنو په بندان پار کې د جلسې پر مهال ول حکومت د جنګ پر ځای ماشومان ته تعلیمي اسانتیا ورکړي. د پښتون حکومت ته دي پام وکړي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر په هغو ژمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد په سیمه کې د امن راوستلو لپاره مثبت او فعال خبرې ترسره کړي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په خپله د پاڼه لیکلي چې شاه محمود قریشي په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سره د ملاقات په مهال واضح کړی چې پاکستان به په سیمه کې د جنګ یا شخړې برخه نه شي. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي تېره شپه د ولایت له مرکزي زندانه اووه کسان اووه بندیان تښتېدلي دي. نن د پکتیا د ولایت مقام له مطبوعاتي دفتره رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي په تښتېدلو بندیانو کې درې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ترهګریزو فعالیتونو یو کس د هېواد سره رغدارۍ یو د وژنې بل کس د ترهکاري په تور بندیان ول. د کینیډا وزیر اعظم د یوکرین په الوتکه کې د وښو د کینیډا وزیر اعظم ویلي د یوکرین په الوتکه کې د وښو کسانو لپاره حساب پاتې چې تیرونه ایران په نښه کړی ول. جسټر ترودو پرون د اوه پنځوس کمایډو وګړو په یاد کې د شمو بلون دوسرو په مال ووت په هغو به ارام نه کښېني تر څو د پوښتنو ځوابونه نه ورکړي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکاري نگین ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیوه ریډیو اورېدلی شئ. خاد او آباد اوسئ.